خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوه او اف ایم سل اشاریه پنځه دوام کوي. ځوان فکر خپرونه زه ملالۍ بشیر وړاندې کوم او تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. نن په ځوان فکر پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان د اوبو بندونه د عادي وګړو پر ژوند څومره اغېز لري، په ځانګړې توګه د ځوانانو په برخه کې څه ډول تغیرات راتلای سي. نن ولسمشر محمد اشرف غني او د هند صدراعظم نریندر مودي د شاتوت د برېښنا د بند د رغونې د پروژې سندونه لاسلیک کړل. د 280 میلیون ډالرو په لګښت د دې بند د رغونې تړون ولسمشر غني او صدراعظم نریندر مودي نن په مجازي سرمشریزه کې لاسلیک کړ. د کابل د سیند پر سر په للندر سیمه کې د پلان سوي شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د څښاک اوبه ورسیږي او د پلازمینې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به هواره سي. شاتوت ته هرات له سلما بند وروسته د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې هندوستان پر مخ وړي. پر دې موضوع د نن په خبرونه کې د خبرو لپاره را سره د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشهي ګډون کوي. تر هغه مخکې چې له ښاغلی فضل الله اختر سره خبرې پیل کړو، د همدې بند په اړه به د معلوماتو لپاره یو مرکې ته ورسو چې نن په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د هند صدراعظم نریندر مودي د شاتوت بند د جوړولو تړون په آنلاین بڼه لاسلیک کړی دی او د اوبو د مدیریت تنظیم کارپوهان وایي چې پلازمینې کابل ته دا بند ډیر مهم دی ځکه د اوبو رسولو شبکه به ورباندې فعاله سي. پر دې اړه به نورې خبرې هم کوو، خو لومړی له کارپو په بخښنې سره د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي له استاد محمد عاصم معیار سره د صفي الله ستانکزي مرکه اورو. د شاتوت بند او د اوبو د مدیریت په برخه کې د هند د نورو مرستو په اړه صفي الله ستانکزي له ښاغلي معیار څخه پوښتنه کړې او دی داسې وایي:
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی ځکه دا بند د کابل ښار دپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت یې که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تیرو کلونو کې پیښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. دریمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به آسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډیر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کیږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خو دا دی چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغیر راوسته شي او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوسته شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمن شي او یا هم کم شي، کیفیت یې هم خراب شي، نو که چیرته اوبه زیاتوالی پکې راشي بیا هغه هر څه بیرته رغول کیږي.
مننه غواړم پوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوئ چې کوم خنډونه وي هغه که یاد کړئ چې په څه ډول باندې به هغه خنډونه د دغې همکارۍ او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډېره ستراتیژیکه ده، تلې د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چیرته موږ د سلما باندې د افغاندوستۍ هند دوستۍ باندې ورته اشاره وکړو، یا د اوسنۍ بند چې کوي ډېر ستراتیژیکو مواردو کې پانګونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لږ متاثره کړي، هغه متاسفانه باید څه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډېدلې دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي. که چیرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسني نظام ته څه مهم سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به ټاګنې شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندین هم دادی چې انشاءالله داسې به نه کېږي، او دا یوازینی خند دی چې دا بند لري. نور په امنیتي لحاظ په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري، او انشاءالله چې کارونه به په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پښتنه چې د ختیز لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکی پلوه څومره مهمه ده چې دغه خندونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې اوختن کې یو بل لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښه نه اوري، نو البته دریم غړي یا به طرف اورګانونو ته لکه ورلد بانک یا نورې ادارې د یوې پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو بو پاره کوم تړون ونه لري قانوني ستونزې ایجاد کیږي. خو د هند غونډې یو هیواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی د بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی، په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هیواد په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خنډ ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره. نو که چېرته هند او داسې نور هیوادونه پانګونه وکړي هغه به ستونزه نه وي.
د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چارپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم معیار مو واورید چې د نن ورځې د هغه تړون په اړه یې خبرې وکړې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نارندر مودي ترمنځ د شاتوت د برېښنا د بند رغونې د پروژې په اړه لاسلیک سو. تاسې د ځوان فکر خپرونه اورئ د ازادي راډیو ده. په دې خپرونه کې د ګډون د خبرو لپاره له موږ سره میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشهی را سره همدا اوس پر لیک دی. لومړی به ورسم د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک سیب ته چې دوی په دې اړه باندې نور څه ویل غواړي د دغه شاتوت بند په اړه. خپلواک سیب، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ستړي مشي، وخت مو په خیر.
ډیر مننه تاسو څخه هم چې وخت مو وایستاو په دې خبرونه کې ګډون کوي. خپلواک سیب، تاسو د اوبو د متخصص خبري واوریدلې، مخکې دوی د شاتوت بند د جوړېدو ګټې یاد کړې. دوی ویل چې د سیلابونو کچه به راټیټه سي، او همداراز به د کابل شاریانو ته اوبه ورسیږي. د راپورونو له مخې کابل ته دا بند ډیر مهم ځکه دی چې د اوبو رسولو شبکې به ورباندې فعاله سي. تاسو کولای شئ چې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا څه معنا لري، او د عادي خلکو پر ژوند دغه پروژې څه تغییر، یعنی څه تاثیر دی؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هین هیواد ترمنز یو پرلیک شو چې دا غل مخې با د شاتوت لندر بند جوړیږي چې مصرف به د هندستان هیواد ورکی په دغه باندې 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي. دغه بند د کابل ښار لپاره خورا ګټور دی. په دې وروستیو کې تاسو معلومات دی چې د نړۍ په سطحه د اقلیم بدلون چې یو لوی بحران دی رامنځته شوی چې افغانستان په ټوله کې کابل لدی خارج دی. د کابل په مختلفو برخو کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه ښکته تللې ده. بیا دا په مختلفو ساحو کې توپیر لري. په ځینې برخو کې ډېر ښکته تللې، په ځینې برخو کې لږ ښکته تللې. خود په ټوله کې د شاتوت بند جوړول به د دغه بحران د حل لپاره خورا ګټور وي. شاتوت بند د بشپړېدو سبا دغه بند 2.2 میلیون ښاریانو ته د څښلو پاکې اوبه برابروي. دي د دې تر څنګ به 4000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي. دغه بند 15 کانال لري. هغه کانالونه چې کله بند بشپړ کېږي 15 خواوو ته به دغه کانالونه ترسېږي چې هغه د مختلفو برخو ته به بیا لاغنه اوبه انتقالېږي او ځمکې به خړوبوي. د دې تر څنګ یو د اوبو شبکه لري، یعنې د همغه شبکې په واسطه به بیا د 2.2 میلیونه وګړو ته به اوبه ورکول کېږي.
ډیره مننه خپلواک صاحب چې تاسو د دغه پروژې په اړه معلومات ورکړل زموږ اوریدونکو ته. اوس هم زموږ دوهم میلمه د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلی فضل الله اختر ته شراغلاست وایم. اختر صاحب سلامونه دی ورسیږي.
مننه ولای خور، خوشاله
شئ. اختر صاحب، تاسو د اوبو د تنظیم د متخصص په توګه د شاتوت د بند دغه پروژه څومره مهمه بولې د افغانستان لپاره، او په دې اړه کراته وایئ چې د کابل ښار لپاره د اوبو مهارول څومره مهم دي؟
مننه. واقعا دا یو خبر دی چې د شاتوت بند د جوړېدو تړون لاسلیک شو د افغانستان او د هندستان په منځ کې. نن کابل چې دی مخصوصا د افغانستان پایتخت تقریبا داسې ویل کېږي چې 6 میلیونه نفوس لري، چې د هغوی ورځنی استعمال د اوبو استعمال ډېر زیات شوی دی. په ضمن کې ورسره څومره صنعتونه چې موږ دي په کابل کې وجود لري، هغه صنعتونه چې دي هغه د نمونه نشم یادولی، خو هغوی زیاتره د اوبو او د مشروباتو سره کار لري. نو هغې هم چې کله اوبه راوباسي دغه اندازه تر اوسه پورې نشته. نه شاید دولت تغیر راپور ورکول کول شوی چې 2 میلیونه لیتره یا 16 لکه لیتره د ورځې هغه مشروبات لپاره د ځمکې لاندې د کاسینه اوبه راوباسي او دغه استفاده کوي. نو د وخت په تیریدو سره د ځمکې لاندې اوبو استعمال زیاتېږي، او یو شی چې ډېر زیات کم و هغه دلته د اوبو ځمکې لاندې د اوبو کاسه چې د هغې تغذیه وه، تغذیه ډېر زیاته کمه وه. نو هغې سره د کابل ښار په مختلفو برخو کې چې د نفوس زیات دی او چېرې چې صنعتونه هغه شوي دي، کارخانې جوړې شوي دي، هلته د اوبو سطح ډېره زیاته لاندې تللې وه. نو د شاتوت په جوړېدو سره امکان لري تر ډېرو پورې د کابل ښار کې د ځمکې لاندې د اوبو سطح چې د هغه جګه شي هغه جګه شي ورسره. او بل د سکل اوبو کم سیستم چې دی په ټول افغانستان کې به مخصوصا په کابل کې هغه مکلام دی بډې خراب شي وي، د کیفیت د نگانه دی خراب شي وي. نو که چېرته د بند جوړېدو سره هغه نتورک او هغه جال خور کشي په کابل ښار کې، نو کابل ښاریان وکول شي د سکلو پاک اوبو ته لاسرسي پیدا کړي. په دې سره به هغه مرزونه چې هغه د اوبو د لارې پیدا کیږي انتقالېږي هغه به کم شي. او ټول مهم شی چې دی هغه د ځمکې لاندې د اوبو تغذیه او د هغې سطح لوړېدل دي، چې د کابل ښاریانو سره او هغه شبکو سره چې دولت د لارې د هغې په ذریعه خلکو ته اوبه انتقالېږي هغې سره کومک کولی شي.
ډیره مننه اختر صاحب. تاسو ته بیا هم راځو، او ښاغلی نظام خپلواک صاحب هم له موږ سره دی. خو زه اوس ورځم ځوان فعال حنیف الله پشهي صاحب ته. پشهي صاحب، خبرونه ته شر اغلاست.
سلامونه تاسو او تاسو قدرمنو ملمانو او ټول اوریدونکو ته.
ډیره مننه چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. پشهي صاحب، تاسو د خلکو پر ژوند او اقتصاد د دغه پروژې څه ډول تمه لري، په ځانګړي توګه د ځوانانو لپاره د کار برابرېدو په برخه کې د یو ځوان فعال په توګه تاسو څه ډول د تمې لري له دغه پروژو څخه؟
لومړی خو زاید چې د ریسټری پروژې مبارکي تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا د افغانستان او خاص توګه زمونږ د کابل میشته هیوادوال لپاره یو خزیره ده ځکه د اوبو د کمښت له وجې همیش د کابل خاریانو شکایتونه د رسنیو پورته کیږي او موږ د نوموړي حالاتو شاهدان یو. بیا زاید چې د هندستان له هیواد څخه مننه وشي چې همیش د جربیناو په برخه کې او همیش د ځینی مهم اقتصادي برنامو کې د افغانستان لاسنیوی کړی چې شاتو کې دوهم او سلمه د لومړی تر ټولو ستر مثال دی. دغه نوموړی بند چې د ادارې او د ځمکو د لاندې اوبو د تخویر په نیت باندې جوړ شوی مختلفې ګټې د ځان سره لري چې مخکې متخصص صاحب هم اشاره وکوله چې هغه د اوبو زیاتوالی دی یا د ځمکو د خړوبولو یو معیار دی او تر څنګ کې د نویو ځمکو د پیدا کولو او د 2.5 میلیونه انسانانو لپاره یا د 2.2 میلیونه انسانانو لپاره یا د کابل میشت وګړو لپاره دا د څښاک اوبه چې بیا هغې ته د تصفیه کاری د سیسټمونه او شبکې جوړېږي وروسته د هغې نه دا ډېرو خلکو ته لکه څنګه چې ما مخکې د 2.2 میلیونو څخه زیاتو انسانانو خبره وکوله هغوی ته د څښاک د اوبو برابرولو بحث دی. دا په ټوله کې یو ګټوره پروژه ده او د افغانستان د زیربناو لپاره او د کابل لپاره مهمه پروژه ده. دا پروژه چې د مخکې ورته درې کاله اشاره وشوه چې په درې کالو کې جوړیږي خو یو شمېر معلومات چې موږ ترلاسه کړي هغوی شپږ کاله وي. نو د شپږ کالو په دوران کې معمولا د بند جوړولو په چارو کې به زموږ په لسګونو هیوادوال ځوان کشر په خاص توګه هغوی به په کار باندې بوخت وي څوک چې تحصیل تعلیم لري او په نوموړو برخو کې تخصص کړی وي یا مسلیانې کړي یا هغوی به هم او که څوک تا تحصیل لري د کار په برخه کې به ورسره مصروف وي. دا په له هرې زاویې چې نوموړې پروژه وڅېړل شي نو له هرې زاویې د ځان سره ډېرې زیاتې ګټې لري چې دا بند په 2.5 متره لوړ وي او 6 متره پلنوالی به ولري د ځان سره.
ډېر مننه پشایي صاحب ستاسو د نظر څخه چې زموږ له اوریدونکو سره مو شریک کړ. خپلواک صاحب یو ځل به بیا تاسو ته درسم. همدا د دې پوښتنې سره اړوند پوښتنه به ستاسو مخکې هم پرې کښېږدم چې د دغې پروژې له رغېدو سره ځوانانو ته د کار د زمینې برابرېدو په برخه کې څومره خوشبیني سته؟
بالکل دغه پروژه ما وړاندې ځینې مشخصات وویلې. یعنی په ټوله کې د دغې پروژې اصلي موخې دا دي چې د کابل 2.2 میلیونو ته د څښلو پاکې اوبه ورکړي، د هغې تر څنګ د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کړي، د کرنیزو ځمکو خړوبولو تر څنګ به په دغه یعنی د دې بند جوړولو سره به هلته د سرګرمۍ لپاره یو تفریحګاه رامنځته شي چې هلته به هیوادوال د سرګرمۍ لپاره ورځي. یعنی دغه هم په پام کې ده. نو په هغه صورت کې بیا دا بند د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د دغه سیمو خلکو لپاره د اقتصاد یو خم منبع ده چې کله په یوه سیمه کې چې د هیواد مرکز دی هلته یو تفریحګاه رامنځته کیږي. معمولا هلته ځوانان په کار کېږي، د کار زمینه مساعدېږي او خلک کولی شي چې د هغه نه ګټه پورته کړي. نو دغه بند په ټوله کې په هر اړخ اقتصادي اړخ دی، او که د اوبو د سرچینو پیاوړتیا ده، او که د ښار د هغه اوبو چې ککړې شوي دي یعنې د هغه د بیا پاکېدو لپاره هم ډېر مؤثر دی. په ټوله کې د شاتوت تلندر په هېواد کې یو له هغه بندونو څخه دی چې خورا ګټور، او د دغه بند جوړېدل به یو لویه لاسته راوړنه وي.
خپلواک صاحب ډېره مننه. یو بل پوښتنه به د افغانستان د ګاونډیانو په اړه وکم. تر دې مخکې د افغانستان اوبه ګاونډیو هیوادونو ته یعنی وړیا تللې دي. خپلواک صاحب زما ژغ درځي؟ بلې. نو ډېری وختونه ما ویل چې تر دې مخکې د افغانستان اوبه ګاونډیو هیوادونو ته وړیا تللې او اوس هم په ځینو مواردو کې ځي. ډېری وختونه د افغانستان ګاونډیانو د افغانستان د اوبو له مهارولو سره مخالفت ښودلی دی. په دې برخه کې د شاتوت د بند د جوړېدو په مورد کې که تاسو په مشخصه توګه موږ ته ووایاست چې د پاکستان عکسالعمل ښایي څه وي، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو پر موضوع باندې کومې موافقې دي، که تاسو د هغه په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ګوره یو څه ځینې حکمه هغه دا ده چې موږ د اوبو په برخه کې یعنی د ټولو نړیوالو قوانینو او د افغانستان د اوبو قانون په کتو من د اوبو د مدیریت او مهار بشپړ صلاحیت لرو او دا زموږ حق دی. یعنی افغانستان په دغه برخه کې ستونزه نه لري او یو بند تړي
خپلواک صاحب په بخښنې سره ستاسو غږ قطع شو. بله ستاسو غږ موږ ته سم نه راځي. که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړئ چې بله خپلواک صاحب زموږ غږ تاسو ته درځي. متاسفانه چې د خپلواک صاحب غږ نور موږ ته نه راځي. اوریدونکو له دوی سره به موږ هڅه وکړو چې یو ځل بیا په تماس کې سو او د دوی غږ خپلواک صاحب که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ. بله زموږ غږ تاسو ته درځي خپلواک صاحب. خپلواک صاحب تاسو چې خبره پیل کړه له هماغه وروسته موږ څه وانه اوریدل. که تاسو خپله خبره بیرته درسره وکړئ مهرباني وکړئ.
یعنی د یو شی چې یادونه وکړم هغه دا ده چې د افغانستان د اوبو قانون او د ټولو نړیوالو قوانینو ته په کتو افغانستان د اوبو مدیریت او مهار کې ستونزه نه لري. موږ د خپلو اوبو د مهار او مدیریت او په دې باندې د لوی بندونو یا خپلو ځمکو ته تړل د دې بشپړ صلاحیت لرو. دا زموږ قانوني حق دی. دا که د هېواد په هره برخه کې هلته په شمال په جنوب په شرق په غرب هر برخه کې وي زموږ قانوني حق دی. هلته بندونه جوړ کړو.
خپلواک صاحب بیا هم موږ ستاسو غږ نه اورو. تاسو ته به هڅه کوو چې یو ځل بیا درسره زموږ د تلیفون اړیکه وصل سي. ښاغلی فضل الله اختر صاحب ته ورسم. اوس هم غواړم چې خپل اوریدونکو ته یو اعلان وکړم. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې زموږ له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زه به د خپل تلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړم. 0992035040 او 0005022 زموږ د تلیفون شمیرې دي. تاسو کولای سئ پر دغه تلیفون موږ ته زنګ راووهئ او له موږ سره خپلې تبصرې یا پوښتنې مطرح کړئ. اختر صاحب تاسو د خپلواک صاحب خبرې واورېدلې. تاسو په دې اړه چې که یو څه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د مهارولو موضوع څومره یوه لانجمنه موضوع ده او دا چې د افغانستان لپاره دا خپلې اوبه مهارول شایي د دوی عکس العملونه هم راوپاروي. تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. څنګه تاسو پوښتنه وکړه؟ طبعا پاکستان اکثر رادیوګانې نننی خبر سره که تاسو پاکستانی مطبوعات شاید تعقیب کوي تاسو به وګورئ چې د لامیش چونکې هندوستان پکې د دې تمویلونکي د دې بند جوړول دی لیبل نه ورکول کیږي همیشه لپاره او طبعا هغوی لپاره دا خفګان وړ خبره ده او هغوی ډارېږي چې شاید د هغوی لاندې پایناب کې چې کوم پروژې د کار لاندې دي شاید هغه ډېرې زیاتې متاثر شي او هغه شاید د دې نور خطرناک اثراتو فکر کوي چې شاید د هغوی په زراعتو بندونو او د برق په پیداوار باندې ولري. خو یو شی ضرور ده چې هغې ته باید اشاره وشي. دلته هغه دا ده چې اصولا کله چې داسې شریک اوبو باندې پایناو مملکت یا زمون حساب کې د اوسنۍ کیسه کې پاکستان چې کچته کومه پروژه په پلان کې لري نو دوی باید اقلن د افغانستان سره معلومات شریک کړي چې موږ مثلا په پلاني سین باندې دغه یو پروژه کار لاندې لرو. آیا که تاسو کوم پروژه کار لاندې لرئ چې آینده کې شاید وکولی شي دغه د پایناو مملکت یا د پاکستان مثلا پروژه د منځه یوسي یا دغه تاثیرات کم کړي نو دوی هم باید داسې معلومات د افغانستان سره شریک کړي وي چې آیا دوی په آینده کې داسې کوم پلان لري په فلاني سیند باندې یا په هغه باندې د اوبو په منبع باندې. نو طبعا هغوی نه دي کړي. هغوی هم داسې نه دي کړي. پخوا هغوی هم کشور کړی وو خپل ټولې بندونه چې څومره وو زراعتي پروژې چې وي نورې پروژې چې د اوبو سره تړاو لري هغې دغې ته انکشاف او پراختیا ورکړې وه او افغانستان دغې نه خبر نه و. اوس چونکې د افغانستان نفوس ورځ تر بلې زیاتېږي بله خبره دا ده چې زموږ اعتکاف په زراعت باندې زراعت مو مؤثره نه دی. موږ د یو فصل کې هم خود کفا نه یو. اگر چې موږ ستیو بو استفاده د ټولو بو استفاده په حساب سره کوم خایسه کو تقریبا 99% وب موږ په زراعت کې استعمالو، خو موږ په یو واحد فصل کې هم خود کفا نه یو، نیازمندي مو زیات ده د خوراک لپاره، نو دغه بو استعمال زموږ زیاتې دي شي مجبور یو، افغانستان مجبور دی چې د خپل خلکو ته د رزق د بندوبست لپاره دغه سی پروژې په کار واچي. بل خبره دا چې افغانستان کوم مشکل سره مخ دی، هغه دا چې زمکه لاندې وبچي دي، هغه ورستر بل ښکته روان دي، استفاده زموږ زیات شوی ده. زموږ باید په صنعت کې په تقابل کې دی، او صنعت ورستر بل انکشاف پیدا کوي، نو د اوبو استعمال زیاتېږي، نو تبن زمکه لاندې اوبه راخل کیږي، تبن د سطحي اوبو کې نه اوبه راړول کیږي، نو زموږ په زراعت تاثیر پرې باسي، زموږ په صنعت تاثیر پرې باسي، زموږ په نور سکتورونو هم تاثیر پرې باسي. نو موږ هم مجبور یو، افغانستان هم مجبور چې دغه اوبو استفاده زیاته کړي. د دغه لپاره افغانستان باید د لپاره لابي وکړي، مثلا خپل پارلمان کې باید دغه دغه داس یو یو ټیم موجود وي چې هغه په دې تخنیکی نزاکتونو پوه شي چې آیا موږ ولې اوبه باید واړو، ولې باید خپل اوبه مدیریت کړو. موږ باید په وزارت خارجه کې داسې لابي ټیم ولرو چې هغه وکولی شي بین المللي فورمونو کې دا خبره مطرح کړي چې موږ په کومو اساساتو باندې ولې باید داسې هغه وکړو، خپل اوبو مدیریت ته تیزی ورکړو. وجه دا ده که تر څو پورې زموږ سیاسون خاموش شي، دغه شانتي مشکلات به زیاتېږي، د خلکو اعتبار به په موږ باندې کمیږي، ځکه دا مشکل شته اصولا هغه که عملاً پرې باندې کار کې دی لپاره لابي کوي. بل یو 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 ضروري خبره دا چې د اوبو په بخش کې اساسي تحقیقاتو ضرورت ده، چې دغه تاثیرات په فاینل مملکتو باندې او په سراو مملکت کې، مثلا په افغانستان کې دواړه چې محاسبه کې موږ متاسفانه اساسي تحقیقات نه لرو. په افغانستان کې خپل د اوبو تنظیمي ادارې تاسو کوم څېړنې نه تر سره کړې، نه کوم داسې اداره لري، نه کوم داسې شی لرو که ساينسي چې هغه په اساس موږ وکولای شو په داسې فورمونو کې، بین المللي فورمونو کې موږ بحث وکړو د شیانو باندې، او استدلال وکړو شو چې په څه وجه موږ خپل اوبو باندې مدیریت کوو. نو دغه تخنیکی څېړنې کمښت افغانستان ضرورت لري چې دغه تخنیکی څېړنې وکړي، دغه سي مراکز ایجاد کړي چې دغه څېړنې مخته یوسي، او بیا دغه نتایج د ملي دارو سره د ملي سطح باندې ټول پونتونو سره ولایتو کې د مرکز کې دي، افغانستان پارلمان ته، سنا ته، وزارت خارجه کارمندانو ته، زمو سفیران صاحبانو ته دغه ارقام او پیش کی او غوتا مختلف ورکشاپونه دلاري د ارقام او خې دغه ساينسي استدلال سره او کتاب سومنګ وکول شو چې یو د مازله مخامونی سو هم زمان وکول شو خلکو ته غي ورکو، او تر څو په موثره طریقې سره د افغانستان د اوبو مهار او تنظیم پر مخ یوسو.
ډیره مننه اختر صاحب. اوس هم د پشي صاحب څخه به پوښتنه وکم. پشي صاحب، تاسو د دغه ډول پروژو لکه د شاتوت د بند پروژه چې د دغه په اړه که تاسو مشتوایست چې دا ډول پروژو د امنیت نیول څومره مهمه ده، او د امنیت په برخه کې خلک څومره اندیښنه درلودلای سي په داسې وضعیت کې لکه اوس چې دی په هیواد کې، یعنی امنیتي وضعیت ته پکتو؟
اوسنی جنگ موږ تر ډېره روان ناورین او روان جنگ ته د اقتصادي جنګ په نوم هم ورکولی شو، او د شک پرته چې زموږ یو شمېر همسایه ممالک زمنګ د هر نوو ترقی او پرمختګ معنی ګرځي او کوشش کوي چې زمنګ هیواد په دوراني وضعیت کې قرار لري، لکه څنګه چې تاسو د اوبو مخکې یادونه وکولې چې زمنګ له اوبو کلونه کلونه بیا پاکستان په خاص توګه د کونړ د سیمې یادونه کولې شو، بیا د لغمان دوا چیندونه د علیشنګ او لنګار، بیا د کابل او کاپیسا چې خراغلي چیندونه چې چیندونه چې بیا د کونړ د سیمې سره یوځای کیږي، او پاکستان د یو کلونه کلونه لدی نه د خپل ځمکې خوري بکړي، د دې د برق نه استفاده کړي، د دې د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر مهم رول لوبولې. نن چې افغانستان حکومت کې دا ظرفیت پیدا شوی، یا هم زموږ منطقي هیوادونه او یو شمېر نړیوال د همکار او شریکان ممالک وسط افغانستان کې ډېر بناو د ترتیب کې هغه غواړي چې خپله مهمه ونډه ولري، نو د شفرته چې دا د یو شمېر همچای ممالک ته دا د زغم او د منلو وړ نه ده، په خاص توګه د پاکستان او ایران، ځکه هغوی دایمي د دې اوبو څخه استفاده کړې ده. نو نن د مدیریت یوه توقع پیدا شوې ده په افغانستان کې، نو که چېرته موږ دلته د بیارغونې چارې د نوموړو برخو کې پیلېږي، نو د شک پرته چې دوی به د لاسوهنو ته ادامه ورکوي او کوشش به کوي چې یو نوی دغه ملي پروژې زموږ سبوتاژ کړي. خو یوه مثبته نقطه ده په ټوله کې، دا ده چې افغانستان ولسونه په خاص توګه دا د بیارغونې د پروژو په کلک او په قوي عزم باندې حمایت کړي. یعنې تنها دا نه چې پولیس ساتنه وکړي یا ملي اردو ساتنه وکړي یا زموږ امنیتي لیکې ساتنه وکړي، هر افغان هغه د بیارغونې د پروژو دپاره هم ملي پولیس دی او هم ملي اردو ده. حتی په هغه مناطقو کې چې د دولت د مخالفینو تر ولکې لاندې دي، په اکثریت سیمو کې البته هلته د بیارغونې چارې روانې دي او څوک یې ممانعت نه کوي. البته چې استثناات شته، په ځینو مناطقو کې به مخنیوی کېږي، زموږ پلچکونه مالجول کېږي، زموږ سړکونه ورانېږي، چې تازه تر شا هم چې څېړنه وشي همدغه همسایه هېوادونه وي. نو تر ډېره پورې د دې هغه هېوادنۍ مینه او کم یووالی چې د بیارغونې په برخه کې شته، دې تضمین موجود دی چې انشاءالله دغسې لویو پروژو به حمایت او امنیت به خپل ولسونه ټاکي. او کوم بخش چې سیاسي برخه ده او هغه زموږ همسایه ممالک چې هغه زموږ پر مختګ راځي، د دې وړاندې نه هم کولای شو چې دوی به خامخا د دغه شی پروژو د سبوتاژ یا د درولو په خاطر به خپلې هلې ځلې هم کوي. یو شی چې ټول افغانانو دایمي د افغانستان کې وروستي نظامونو د انتقالي دورې څخه تر ډېره پورې کړې، هغه د همدې بندونو د بازسازۍ باز دی. تر ټولو لومړیتوب افغانانو هم دې ته ورکړو. اگر چې زموږ حکومت په دغه برخه کې هغه هلې ځلې که د منطقې د هېوادونو د حمایت د جلبې کړي دي، خو په خپله بودیجه باندې څنګه چې لازم ونه وکړي او نه دي کړي. یعنی که موږ سلما بند یادونه کوو او که اوس د شاکت یادونه کوو یا دغه چې ځینو نورو هېوادونو چې دلته سرمایه ګزاریګانې کړي دوی یادونه کولای شو. خو دا چې حتی د مشرقي ولایاتو څخه مخکې چې ما یادونه وکړه، دلته په لغمان کې تر ټولو ټول کال هغه روانې اوبه د کلګوش د علیګار چې د کلګوش بند یادونه شوي، چې هغه څوک کله حکومت یادونه کوي چې دا به جوړیږي، هغې نه د هغې د بس تولید زیات دی، ډېرې ځمکې به پیدا شي او د اوبو سطح لکه څنګه چې اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده او ځمکې لاندې تللې ده، هغه کولای شي چې بیا هغه سرچینې راژوندي کړي. نه تر څنګ د علیشان سیند دی چې هلته د وطن ګټو بند دی، او بیا تر ټولو په مشرقي تر ټولو هغه کی آپشن او یا تر ټولو لوی سل د اوبو منبع چې دا هغه زموږ د کونړ سیند دی. دا هغه مناطق دي چې دلته حکومت په کراتو په کمپاینونو کې په پندې باندې د مشرقي خلکو نه رایې اخیستلې، تر څو دوی ته همدغه بندونه جوړي خو متاسفانه نه دي شوي. او د دې تر شا هم زموږ د منطقې د هېوادونو لاسوهنې او هم زموږ د حکومت هغه قاطع تصمیم نه شتون دی. خو په ټوله کې د بیا په بیارغونه کې د افغانانو قاطع حمایت د ټولو وړو پروژو په خاص توګه دغه چې ملي پروژو څخه دایمي وي. که موږ تاسو اوس په اجتماعي رسنیو کې وګورو، په زرګونو او په لکونو به ووایو د هېواد بهر په افغانستان کې د نوموړې پروژې په هکله ځوانانو خپل نظرونه څرګند کړي او امیدواري ښودلې ده، او د پرمختګ یوه ذریعه او وسیله یې دغسې پروژې ګڼلې دي. نو موږ ویلی شو چې دلته یو اراده او یو کانسپټ د بیارغونې او د باسازۍ موجود دی، او په پوره توان او قدرت سره افغان ولسونه چې دي د خپلو لویو پروژو په خاص توګه دغسې ملي ارزښتونه دفاع کوي.
ډېره مننه پشه یې صاحب، تاسو نظر مو هم واورید. اوس هم اوریدونکو تاسو ځوان فکر پروګرام اوري، تاسو پښتنې او تفسیري برا واخلم. زموږ میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشه یې را سره دي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بله، که تاسو خپل نوم وایست او بیا مشته که پوښتنه لری مهرباني وکي.
سلامونه مننه بشیر خان، تاسو ملمنو سره محمد قاسم زبر ویرمن د لاسه سره فارډیکای.
ځواک صاحب مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی. د ځوان فکر خبرونه او ری که تاسو زموږ د ملمنو څخه کوم پوښتنه لری کولای سي.
ګیر زه ته مننه کوم چې نن د هند او افغانستان ترمنځ د شخصي بند تړون لاسلیک شو. اکین ډېر خوشحاله یم. د سورې مخکې د نیمروز ولایت یو بند و چې کمال خان بند و چې هغه چارې پر مخ خلاص شوې. اکین مخکې ډېر خوابدې وم چې زموږ اوبه ایران ته دغسې بېدلې، اوس لمې ته مرغه چې موږ د هلمند اوبه نیمروز د نیمروز خلک استفاده کوي چې دغه وروسته د ایران د جو حسین ډیر خوشاله مې چې په دې راتلونکي څو کلونو کې ولسمشر غني د افغانستان د بندونو لپاره ډیر کار کړی دی. که چیرې موږ په بندونو لپاره ډیر کارونه وکړو یو کوم برېښنا مفتوي ودوته چې وګرځي موږ د ټولو هېوادو څخه برېښنا راکش کړې ده او موږ د دغه څخه میلیاردن ډالر ارقام مزدي کوو. خپل برېښنا خپل د بندونو څخه کار واخلو په راتلونکي کې به ځکه به هم خوړه به شي او حاصلات به هم ډېر شي او د برېښنا څخه هم به کمن شو او د دغه څخه تاسو مېلمنو څخه پوښتنه دا لرم چې د کجکي لپاره نور داسې نور امکاناتو په نظر کې نیول شوي دي او که نه د کجکي بند تاسو وګورئ چې موږ برېښنا ډېره په هلمند کې کمه ده ولې ډېره برېښنا یې کندهار ولایت حکم کېږي او د هلمند ښار لپاره دونه بسنه وکړي راتلونکي د کجکي د بند لپاره کوم نور پروژې شته نه شته.
تاسو څخه ډیره مننه چې زنګ مو وهلی. استاذ پښتنه مو واخیسته. ستاسو پښتنه به زه د شاغلی نظام خپلواک مخې ته کښېږدم. خپلواک صاحب، که تاسو د دوی پښتنه اخیستی وي، دوی وویل چې د کجکي بند په اړه که د دغه بند ګټه هلمند ولایت ته څنګه ده چې په آینده کې به ورسېږي که نه؟ بله خپلواک صاحب، ستاسو ژغ بیا هم یو ځل بیا موږ ته له بده مرغه نه راځي. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
سلامونه، نیک هیل احترامات جناب ملالی بشیر خور تاسو ته او پسنګ کې تخنیکی همکار شمشاد ورور جان ته او ټولو ملمنو ته سلامونه کوم. هیله د ټول بخراغ ټول بخ فټ فټ وسی.
ډیره مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. اوس د ځوان فکر پروګرام روان دی او تاسو زموږ ملمانه اوري. د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک، د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشیی له موږ سره پر لیکه دي. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه بشیر خور، دا چې زه به لنډ نظر څرګند کړم چې په افغانستان کې اوبه شته، اوبه لرو خو ترې استفاده نشو کولای. زموږ د اوبو نه پاکستان او نور ممالک استفاده کوي او همدارنګه برقونه او هر څه ته چمتو کړي دي. زموږ کافی کرو کې د کلاګوش باندې برق چې پشایي صاحب مخکې یادونه وکړه، زه دغه باندې برق ته نږدې نه تلم. ملالی بشیر خور، د خوام یو غر ده، خوام یو غر ده، ډیر ښایسته پوزیشن کې ده. نو سو کړه ته زموږ ولسمشر هم دی نورو چارواکو لوړپورو چارواکو دا هغه وکړه چې موږ به دا بند برق جوړ کړو، خو متاسفانه چې جوړې نه کړ. تر اوسه پورې همداسې ویجاړ د انجینران راغله، همدارنګه نور مصارف ډیر کم پرې راځي، خو دوی سو کړه ته سروې وکړه جوړې نه شو کړلی. نو که دوی دغه بند برق جوړ کړي، دغه برقونه جوړ کړي، نو موږ به تاجکستان او بل بل ته بس موږ په موږ به برقونه قطع کوي او راخوشي کوي، په موږ به ریشخان نه وهي که موږ هغه جوړ شي. او د میلمنو نه مې پښتنه دا ده بشیر خور چې په اخره کې مې پښتنه دا ده چې دوی څه پلانونه جوړ کړي که نه؟ دوی څه پلان لري د بند برقونو لپاره چې خپل مشرانو ته لاړ شي او څه اجراءات موږ ته وکړي که نه؟ دا بند برق جوړ کړي.
ډېره زیاته مننه. بله ستاسو پوښتنې مو واخیستې، نظر مو هم واخیست. ډېره زیاته مننه چې تاسو زنګ راوهلی وو ازادي راډیو ته. دا پوښتنه به د خپلواک صاحب و مخې ته ایږدو. یو بل اورېدونکی به هم راواخلم، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلامونه، احترامات وړاندې کوم ټولو اورېدونکو ته، د محترمو میلمنو ته. تاسو ته نیک محمد خبرې کوم د میدان وردګو نه. ډېره ښایسته موضوع را اخیستې. موږ د افغانستان خلک هر سړی خپل کار اهلي کار وپېژني او خپل ځای وپېژني. موږ لکه د ژرندې اوبه تېرې که یا لیر اله تېرې کړه، موږ غټه خبره خوشي او کار خوشي. اوبه مو خپلې دي، غرونه مو خپل دي، د افغانستان خاوره مو خپله ده او ګټه نور خلک تر اخلي. خلک دي هیڅوک خپلې چوکۍ په دغم نه پوهېږي، په سیاست هم نه پوهېږي چې نه پوهېږي. افغانستان خو همدغه وران کړی. موږ د ګاونډیانو محتاج یو، د نور کاتیرو محتاج یو، د مسلمانانو محتاج یو. افغانستان خو د سرو د سپینو چینه ده. چاتراشه یو پلو روان دي، اوبه بل پلو روان دي، برکې د تاجکستان او ازبکستان را روان کړی. داسې دلته زموږ خوشې پرتې وي. هر شی په افغانستان کښې شته، خو موږ په خپله معنی نهله خلک یو چې نهله یو. زه په خپله معنی خپله وظیفه نه پېژنم، بل خپله وظیفه نه پېژني او معاشونه هم د دې دولت نه اخلو او دغه خاوره خورم او ورانه ویم. په بل معنی بل محتاج دا خو موږ په خپله معنی دغه یو بخنه غواړم که زما کوم خبره تیروتنه شوې د میلمنو نه بخنه غواړم ټول اوریدونکو نه بخنه غواړم تاسو نه غواړم
ډیر مننه ژوندۍ اوسئ چې تاسو زنګ راوهلی وو خپلواک صاحب بیا هم ښه راغلاست درته وایو تاسو له موږ سره بیا هم یو ځل بیا وصل شوي یاست د تلیفون له لارې خپلواک صاحب که د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اوبو د تړونونو په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ مهرباني وکړئ
سلامونه زه بخنه غواړم نه پوهېږم ستونزه څه وه چې بیا بیا ځل کټ کېده ټلیفون لکه څنګه چې ما مخکې یادونه مو کړه افغانستان د اوبو مدیریت او مهار په برخه کې د ګاونډیانو سره ستونزه نه لري افغانستان د ټولو نړیوالو او د افغانستان د اوبو قانون ته په کتو موږ د خپلو اوبو د مهار او مدیریت حق لرو دا زمونږ قانوني حق دی چې باید په خپلو بندونو باندې په کار وکړو او ترڅو د هیواد اوبه مهار شي او دغه اوبو څخه د هیواد په داخل کې په مختلفو برخو کې استفاده وکړو هغه که د برېښنا د تولید برخه ده د ځمکو خړوبولو برخه یې ده او یا زمونږ هیوادوالو ته د کار زمینه مساعدول دي ترڅو د ګاونډیو هیوادونو پر ځای داخل د هیواد کې کار وکړي او په خپل وطن کې اوسي یعنی موږ یو د هلمند معاهده لرو چې په هغه کې د ایران سره زمونږ ستونزه د موسی شفیق له وخته حل شوې ده هماغې معاهدې ته په کتو موږ د خپلو اوبو د مهار او د بندونو تړلو صلاحیت لرو اوس به هغه هیواد ته ډېرې زیاتې اوبه ځي یعنی که چېرته دغه بندونه موږ تړو اوبه مهار کېږي نو بیا معاهدې ته په کتو هغوی ته موږ هغه اوبه ورکوو چې کوم د هلمند معاهده کې ذکر شوي دي نورو ګاونډیانو سره هم ستونزه نه لرو یو شی چې ما یادونه وکړه چې نړۍ د اقلیم بدلون د بحران سره مخ ده یعنی په ټوله نړۍ کې د اوبو سطح ښکته تللې ده ټوله نړۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده نو زموږ ګاونډیان چې مخکې بې حسابه اوبه مصرفولې دوی باید هغه د اقلیم بدلون ته په کتو خپل ځانونه عیار کړي که مخکې یو چا د سل لیټر اوبو څخه د ورځې استفاده کوله اوس باید د اویا او د پنځوسو په لیټرو کې ځان آماده کړي یعنې دومره استفاده باید وکړي همداسې که په ټوله کې راواخلو ګاونډیانو ته هم دغه خبره متوجه ده چې دوی باید په راتلونکي کې دا تمه ونه لري چې د افغانستان اوبه موږ ته همداسې مفتې راشي او څومره چې دوی غواړي هغسې ورکول شي نه د دغې اوبو څخه به په داخل کې استفاده کېږي او موږ د دې حق لرو
ډیره مننه خپلواک صاحب چې تاسو په دې اړه معلومات ورکړل زموږ اوریدونکو ته اختر صاحب تاسو ته براسم تاسو د اوبو په برخه کې متخصص یاست د اوبو د تنظیم په برخه کې تاسو تحقیق ته په کتو په افغانستان کې د اوبو په برخه کې کوم کارونه دي چې لا باید وسی
مننه اصلي څنګه چې وختي خبرو کې ما اشاره وکړله یو اساسي مشکل چې په افغانستان کې موږ لرو د اوبو برخه کې هغه اساسي څېړنه تحقیقات دي چې هغه یا نه دي شوي یا د نش برابر دي اکثره وختو کې موږ د اوبو د تنظیم او د مهار سره احساساتي چلند کوو او یا د ګاونډیانو لپاره د پیغور په شکل کې د هغې هغه پیش کوو نو یو د اساسي مشکلات مو دی د افغانستان تر اوسه پورې یو پانتون کې هم ملي پانتون کې ملي اداراتو کې څېړنیزه برخه د اوبو برخه کې د اوبو په بخش کې نشته وجود نه لري اصلا چې دغه ساينسي طریقې سره دغه د اوبو برخه وڅېړي دغه تاثیرات د احساساتي برخ نه واړي تخنیکي او ساينسي ته نو دا هغه مشکل دی چې موږ وطن کې متاسفانه کم لیدل کېږي ما وختي اشاره وکړه چې په دغه بخشو کې موږ ضرورت لرو زموږ حق دی د اوبو مهار او تنظیم خو باید متوازی طور څنګه د جمهور عرب برنامه کې د هر خطبه کې یا تقریر کې غوایت او بو تنظیم افغانستان لپاره څونه مهم دی واقعا هم دغه په خو متاسفانه بیا د ورځ د خو ادارات چې دي هغه باید د جمهور عرب برنامه جدي ونیسي باید د ورځ د خو وزارت مختلفو پونتونونو په نصاب کې دغه اضافي هغه زیاتوالی راوړي دغه سمزامین او چې هغه د وبو تلنیزه برخه باندې زیات فوکس او تمرکز کوي د وبو د تنظیم ملي ادارا باید خپل تلنیزه برخه فعال کړي وسنی حالت سمدا تخنیکی دی خو هغه تلنیزه برخه کې فکر کوم من کم داسې بین المللي مقالات او داسې ساينسي څېړنه لرو چې هغه باندې موږ وکولای شو یو چاته قناعت ورکو پاینده کې بیا ځکه تر ټولو په سمه ده موږ په نانی زده موږ حق دی خو بعض شیان احساساتی دی اټلنی د برخو ساينس استدلال په خیده کې قابل قبول دی. مثلا د خبره کیږي د شاتو د بن خبره کیږي دا چونکه یو خوبه موسمی وبرا جمع کوي مونږ ته دا د هیڅ حاله لپاره گزارنه لري لازم خپل ځان سره مرسته ده. خپل وخت وختي اشاره وکړه اقلیمی بدلونونو تاثیرات ښکاری مونږ تقریبا بیا خصوصاً هغه مملکتونه لکه د جنوبی آسیا او مرکزی آسیا کې کوم مملکتونه وجود لري زموږ اکثر سیندونه د واورې نه کیږي تغذیه کیږي. نو که چېرته مونږ واورې دغه اقلیمی پروجیکشنز وایي چې مونږ شاید واورو مقدار کم شي په بعض منطقو کې چې واورې کم شي زموږ سیندونه کمیږي زموږ د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کمیږي زموږ د څښاک اوبه کمیږي زموږ زراعت متاثره کیږي. دا زموږ حق دی په داسې طریقو سره باید استدلال وشي او هغې لپاره ساینسي څېړنو ته اساسي اړتیا لرو مونږ چې هغه کمښت لیدل کیږي او باید پرې فوکس وشي اساساسي برخورد نه ځان وساتل شي او ساينسي او تخنیکی اړخ دې وتړل شي تر څو موږ وکولای شو بل ملي ټولنې ته استدلال ورکو. اوس یو مشکل چې په افغانستان کې موږ سره مخ کیږو هغه دا چې موږ داسې شریک یو زموږ څلور ورځې شریک دي غونډې مملکتو سره او خدای مکه په هر یو د وسنی جنگ شاید یو لامل همدغه وي چې مشکلات نن ته جوړيږي. نو په دغه صورت کې موږ باید ساينسي اړخ ډیر وڅېړو او استدلال وکړو. یو مشکل چې دی چې دغه سندونو باندې کوم پروژې موږ له بانک جهاني یا سیاف آسیایي پراختیایي بانک نه تمویلې وجه دغه چې موږ د ګاونډي ملکونو سره تړون لرو په دې برخه کې او د تړون لپاره منګه غا اساسي ارقام او سړون ته ضرورت لرو هغه پلاس کې نه لرو. نو نتیجه تنظیمون استدلال کمزور دی په د یو مملکت په سطح زمون استدلال ساينسي استدلال کمزور دی چې په دې برخه کې باید خپل د وبو د تنظیم ملي اداره د افغانستان ټول ملي غټ پونتونونه کا ولایت کې دی په مرکز کې دی په دې برخه باندې کار وکړي. اما چې موږ وختي اشاره وکړل چې زمونږ ډیپلوماټیک اړیکې هم باید په دې ډیر زیات ضرورت لري چې په دغه شیانو په ساينسي او تخنیکی اخباني پوه شي په زمون کې زمونږ پارلمان او د سنا وکیل صاحبان هم باید په دې پوه شي چونکه باید عقلاني استدلال وکړي شو پاید کې نو ضرورت چې آگاهی ساتمو توسعات ورکو مونږ
ډیر مننه اختر صاحب. اوس هم د خپلواک صاحب څخه به یو پوښتنه وکم د امنیت په برخه کې. خپلواک صاحب که تاسو دغه بند شاتوت ته بند د امنیت په برخه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د نورو بندونو غونډې دغه بند امنیت په څنګه کېږي، یعنی په دې برخه کې څه تدابیر نیول سوي دي؟
د افغانستان د اوبو ملي ادارې د لوی بندونو په تړلو کې دوه اندستونز لري. یو د پیسو یعنی د بودیجې نشتون دی چې لوی بندونه په وتړي، بل د امنیت مسله ده چې اکثره لوی پروژې په هغه سیمو کې دي چې هلته امنیت سم نه دی. شاسوت لندر بند هم دغه سیمه کې ځینې ستونزې شته دي، خو په ټوله کې د امنیت برخه چې د اوبو ملي ادارې او تخنیکي او خدماتي اداره ده مسلکی اداره ده، د امنیت برخه د کورنوي چارو وزارت او د محافظت عامه په غاړه ده. دغه برخه هغه به په دې برخه کې کار کوي چې دیش هغه په دې برخه کې معلومات هم لري چې دلته څومره تهدیدات دي امنیتي او په دې برخه کې باید څه وشي. یعنی زمونږ وظیفه دا ده چې خدمات وړاندې کړو، بندونه ورغو، هغوی ته پلان پالیسي جوړ کړو، د سروې د ډیزاین کارونه دي، ډونران ورته راوبلو، بل کار به عملا شروع کړو. نور د امنیتي برخه د کورنۍ چار وزارت په غاړه ده.
ډیره مننه خپلواک صاحب. پشهی صاحب، تاسو د ځوانانو د فعال په توګه باندې که زموږ سره د ځوانانو د هغه احساساتو په اړه یو څه ووایاست چې دوی د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې لري، یعنی په دې برخه کې هم چې دا د افغانستان ته په ټوله کې په مجموعي توګه ګټه رسوي، خو دغه چې د خلکو د عادي خلکو چې د دوی پر ژوند باندې دا ډول پروژې څه اغیز لري او د دوی په اقتصاد کې څومره مرسته کولای شي، دغه دغه خبره که تاسو وکړئ مهرباني وکړئ.
په حقیقت کې هم کیا د وکړو په دې ورسره یو کیس باندې وادوال د کار د نشتون له امله غنځوري او غطا یو شمېر وادوال مو بیا په غیر قانوني ډول جنو اروپایی او جنو نورو هیوادونو ته جی چال ته هم د ډیرو کړهونو سره مخ کې دی. یو شمیر بیا ځمنګه په مخدراتو کو باندې اخته کیږي، تر څنګ یو تعداد د هتا دي دولت د مخالفینو لوري ته څوکيږي، او حتی جنو نورو ماکیوی کړي او د برنامو ښکارګل جی یا د دیواجنې ستونزې چې دلته اجماع په موجوده دا واغ ټول خلک په رنګوري هغه د همدغه برخه د کار د مشوالي برخه ده. خو بیا امیدواری دا ده چې دغه شي لوی پروژې چې دی هغه کولای شي چې په سلګونه او حتی په زرګونه خلک په مختلفو سیمو کې په مختلفو پروژو کې د ځان سره مشروطه کې او هغه د خلکو په اقتصاد کې دغه شي لوی او ملي پروژې چې دی هغه ډیر مهم رول لوبولی شي، او خلک حتی کولای شي چې د همدغه بیا د همدوی د کار له وجې خپل اقتصادي بنسټونه قوي کړي. دغه شي پروژې چې دی دا یو هیواد اقتصاد په پښو دري، نه تنها د اشخاصو، ځکه چې همدغه زمونږ لکه څنګه چې مخکې ورته یادونه وشوله دغه څو بندونه چې په دې وروستیو کې پرې کار روان شوی، هغه که د سلما بند دی، کمال خان بند دی، او شورابک ده، او فاضل دوهم د کجکي ده، اوس بیا د شاه واروس، او اوس د شاتوت خبره کېږي. په دې کې به زمونږ ډېری هیوادوال په خپلو هلته به په کارونو کې بوخت شوي، په یو ځای کې دا زمونږ د هیوادوال په کار کې بوخت کېږي. په بل سایډ نه چې وکتل شي هغه زمونږ د هیواد د کوم زیربناوي چې قوي کېږي، زمونږ هیواد اقتصادي بحران څخه ژغورل کېږي. په دې وروستیو کې نسبتا یو څو حرکتونه د زیربناو په برخه کې شوي دي چې ما مخکې یادونه وکوله. که چیرته په ټولو موږ افغانستان د اوبو په مخکې ورور ورته اشاره وکوله چې د اوبو کچه چې دا هغه نور هم ټیټه روانه ده، خو خوشبختانه باید یو امیدواري بیا پکې دا ده چې زمونږ ډېر ښه روان سیمونه د ځان سره لرو. په هره سیمه کې د افغانستان چې وګورو موږ ډېرې ښې اوبه لرو، حتی دا چې سیمونه هم شته چې د هغوی که هغه اوبه هم وسکل شي نو هغه هېڅ جانبي عوارض د ځان سره نه لري. نو که چېرته د دغو اوبو د مهار دپاره زمونږ حکومت کوشش وکړي، نو موږ نور هېڅ بلې منبع ته او یا نور داسې موارد چې زمونږ اقتصاد پیاوړی کړي هغې ته اړتیا نه لیدل کېږي. افغانستان تر ټولو لوی انکم سورس د خپلو اوبو نه ګرځېدلې شي، خو اړتیا دا ده چې په ټولو ځنونو کې پرې باندې کار وشي، او په خاصه توګه هغه اوبه چې هغه نورو هېوادونه ترې صرف او صرف ګټه پورته کوي. په خاصه توګه د دوو هېوادونو یادونه چاغه د ایران او په پاکستان ده، که چېرته دلته یو نورم نړیوال نورم او هغه پالیسی او د هغه څخه استفاده وشي، دوی باید د هر متر مکعب اوبو چې هغه د پاکستان د خپل د اقتصاد د پرمختګ په خاطر ترې استفاده کوي باید افغانانو ته پیسې ورکړي، چې متعجبانه تر دې دمه پورې افغان حکومت ته یو افغانۍ هم نه ده ورکړي. دغه شی لوی پروژې او د اوبو مدیریت د حکومت وروستی دریځ چې کوم دی، دا کولای شي چې افغانستان د اقتصاد له پلوه قوي او زمونږ ډېری هیوادوال د خپل ورځني ژوند د تیرولو په خاطر د اقتصاد پیاوړتیا په خاطر مصرف کوي.
ډېر مننه پشي صاحب چې تاسو پر دې موضوع باندې را سره ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه واوریده چې په دې خپرونه کې زموږ میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې وایي نظام خپلواک صاحب، د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر صاحب، او ځوان فعال حنیف الله پشي صاحب ګډون وکړ. پر دې موضوع باندې دوی خبرې وکړې چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي د شاتوت د برښنا د بندر غونی د پروژې سند لاسلیک کړ. زموږ میلمنو د دې بند پر اهمیت او په د عادي افغانانو پر ژوند د دغه بند د اغیز په اړه خبرې وکړې. د ځوان فکر خپرونې وخت پای ته رسیږي. بیا به هم له تاسو سره یو. د خدای په امان.